د مازدیګر څلور بجې دي. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونو ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، په دې یو ساعته خپرونه کې چې د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي، و باورئ چې د حکومت اجرایه ریاست د امریکا د حکومت د هغې پریکړې هرکلی کوي چې پاکستان ته مرستې بندې کړي. د انتخاباتو اړوند راپورونه او نور موضوعات هم لرو، او د یو کلی زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه په وروستۍ دوهمه نیمایي کې خپروو. له هر څه مخکې تاسو د خبرونو اوریدو ته رابولم چې اجمل اند چمتو کړي دي.
په جرمنی کې یوې محکمې هغه ځوان کډوال چې دا کوي د افغانستان دی او خپل ملګری وژلې وه، پاتې نیم کاله بند محکوم کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي ټاکل شوی چې د پاکستان پوسټ د امریکا د 300 میلیونو ډالرو مرستې د لغوه کېدو مسله د خپل امریکایي سیال مایک پمپیو سره وڅېړي. او رپورټونه وایي چې د هند په شمالي ایالاتو اتر پردیش کې سخت موسمي بارانونو له امله سیلابونو تر 20 زیات کسان وژلي دي. په مخکې بشپړو خبرونو ته په سر کې هم په افغانستان کې د څو امنیتي پیښو په اړه. تیر شپه د پکتیکا ولایت په مرکز شرنه کې درې د هلکانو لیسې تخریب شوې دي. د ولایت د پوهنې رئیس انجینر محراب الدین شفق ازادې رډیو ته وویل تیر شپه وسلوالو په شرنه کې د حضرت بلال خواجه خیل او سید جلال بخاري په نامه د هلکانو لیسې د ماینونو په ذریعه تخریب کړې دي. خغلی شفق ویل وسلوالو د یادو خونځیو ساتونکي له خونځیو استلی او بیا خونځی د ماینونو او راکټونو په ویشتلو تخریب کړي او ویجاړ کړي دي. تر اوسه پورې د دې پیښې مسولیت کومې مشخصې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د بلخ امنیتي چارواکي وایي وسلوالو دولت آباد ولسوالۍ د چاهي سیمه نیولې ده. په مزار شریف کې د ازادي راډیو خبریال د سیمه ییزو امنیتي چارواکو له قوله ویلي چې وسلوالو طالبانو تیره شپه د دولت آباد ولسوالۍ په چاهي سیمه برید کړی. وسلوالو طالبانو بیا په یوه خبر پاڼه کې ادعا کړې چې د سیمې بازار د دوی تر ولکې لاندې دی او دغلته یې د افغان امنیتي ځواکونو طرف ته تلفات اړولي. د دولت آباد ولسوالۍ امنیه قمندان فضل الدین نجمزاده ازادي راډیو ته ویلي چې وسلوالو د زپل لپاره عملیات پیل شوی او ډیر ضربه د چاهي سیمه له وسلوالو پاک کړی. افغان چارواکي وایي روزګان ولایت په چورا، چینارتو او خاص روزګان ولسوالیو کې د ملي اردو په عملیاتو کې وسلوال طالبان وشل شوی او 15 نور ټپیان شوی دي. جنوب کې د 215 تم قلی اردو ویان یحیی علوی د دوشنبه په ورځ ازادي ګراډیو ته وویل د عملیات په تیرو څلیر ساعتونو کې شوی دي چې پکې د وسلوالو طالبانو یو شمیر سپکې او درنې وسلې هم لمنځه وړل شوي. وسلوالو طالبانو د افغان حکومت د دې عملیاتو په تړاو سندي ویلي، خو د مرکز ترین کوټ اړوند د پایناوه سیمه کې د افغان ځواکونو په یو کاروان د بریدي یادونه کړې ده. د کابل په بازارونو کې د افغانیو په وړاندې د ډالرو بیا په بیساري توګال وړه شوې ده. د کابل د صرافانو د شورا ویان مجید احمد زاده نن ازادي رډیو ته وویل چې دا په تیرو 15 کلونو کې لومړی ځل دی چې د ډالرو په وړاندې افغانۍ تر دې حده رالوي. نوموړي وویل چې یو ډالر دا مهال د 4 افغانیو سره تبادله کیږي. په جرمني کې وی محکمې هغه ځوان کډوال پاتنیم کاله بند محکوم کړ چې دا کوي د افغانستان دی او د پناه غوښتنه یې مراد شوې. دا کس د خپلې پخوانۍ جرمنۍ ملګري چې 15 کلنې وه د وژنې په جرم په زندان محکوم شوې. د وژنې دا قضیه په جرمني کې خي اړخي ګوند د کډوالو پر ضد خپل انتخاباتي کمپاین کې وکاروله. دا کډوال ادعا کوي چې د افغانستان دی او همدارنګه خپل نوم یې عبدل خودلې د دویم نوم یا تخلص پاړې سندې ویل شوی. نوموړي اعتراف کړی چې پر خپلې جرمنۍ ملګري د ډسمبر په میاشت کې په یو درملتون کې د چړو گزارونه کړي او هغه یې وشلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي ټاکل شوی ده چې پاکستان پوسټ د امریکا د 300 میلیونه ډالرو مرستې د لغوه کېدو په اړه بل خپل امریکایي سیال مایک پمپیو سره خبرې وکړي. قریشي پرون ناوخته خبریالانو ته وویل دا موضوع د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پمپیو او د امریکا له لوی درستیز جنرال جوزف ټرنفورد سره په لیدنه کې چې ټاکل شوی دوه ورځې وروسته اسلام آباد ته ورشي یادوي. قریشي وویل له پمپیو سره به کینی خپل نظریات به ورسره شریک کړي او د هغه به هم واوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه وویل چې دا پیسې مرسته نه ده، بلکې د پاکستان هغه پیسې دي چې د په وینا د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې لګولي چې امریکایي باید ورکړي. ریپورټونه وایي د هند په شمالي ایالت اتر پردیش کې سخت موسمي بارانونو او لامل یې راوتلو سیلابونو تر و بشتو زیات کسان وژلي. ویل کېږي چې د دې ایالت له 15 ولسوالیو څخه یولس د شنبه او یک شنبه په ورځ بارانونو او سیلابونو ځپلي. ځایي چارواکو ویلي چې د شاهجانپور سیمه تر ټولو ډېره ځپل شوې ده، چیرې چې شپږ کسان وژل شوي او د دې ویره شته چې د قربانیانو شمیر زیات شي. او په برما کې وی محکمې د رويټرز خبري اژانس دوه تنه خبريالان د روهینګیا اقلیت پاړه د ریپورتونو د ورکولو په تړاو په وکاله بن محکوم کړي. د برما د قضایي سیستم یو قاضي د دواړو ژورنالستان دوه دیرش کلن والون او اتویش کلن کیاسیو د دولت د اسرارو د قانون په ماتولو مجرم بللی او پرې د وکاله زندان حکم کړی دی. د برما د محکمې د حکم نړیوالې غندنې راپورته کړي او د رسنیو پر ازادۍ برید بللی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغان حکومت اجرایه ریاست پر پاکستان د مرستو د بندولو په برخه کې د واشنگتن د پریکړې هرکلی کوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولسی جرګې هغو کاندیدانو ته خبرداری ورکړی چې له هم پر خپلو دندو کار کوي او یا یې له وخته مخکې کمپاینونه پیل کړي. د انتخاباتي کمیسیونونو او کاندیدانو ترمنځ وروستۍ ناندرۍ په یوه مرکه کې څېړو. په نورو موضوعاتو کې افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د خبرو لپاره د سیاسي جریانونو د تیاری هرکلی کوي، خو دا هڅې دوی وایي چې باید د سولې لالی شورا او حکومت سره همغږي وي. په یو بل راپور کې به د اولمپیک د ملي کمیټې پر چارواکو له هغو انتقادونو خبر شي چې وایي آسیایي لوبو ته لوبغاړي د استعداد پر بنسټ نه بلکې د اړیکو له مخې غوره شوي.
لوبغاړو منظم تدریب نه لاره لوبغاړي استدلال د مخې غوره شوي، نو تقریبا هر یو مډال موږ ته 1,000,000 افغانۍ باندې ولیدلی دی.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور راپورونه هم لرو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د یو کلی زر غږونه د راډیوي ډرامې د یوې برخې اوریدل هم مه هیروئ. زموږ غږله ازادۍ راډیو اوري. په مکړې د دې خبرونې لومړی موضوع ته، د افغان حکومت اجرایه ریاست د متحده ایالاتو د هغې پریکړې هرکلی کړی چې له مخې پر پاکستان 300,000,000 ډالر مرسته بنده شوې ده. د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم نن ازادۍ راډیو ته ویل چې لازم فشارونه کولای شي د هیواد د تروریزم له ملاتړ څخه راوګرځوي. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان هم د امریکا د دې پریکړې هرکلی کوي او د دوام غوښتنه یې لري. اکرام الله اکرام په خپل راپور کې دا موضوع څېړلې ده.
د افغان حکومت اجرایه ریاست باور لري چې پر پاکستان د امریکا اقتصادي بندیزونه کولای شي یاد هیواد د تروریزم له ملاتړ راوګرځوي. د اجرایه ریاست مرستیال وین امید میسم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی د ټولو هغو پریکړو هرکلی کوي چې له مخې د تروریزم پر ملاتړو هیوادونو نړیوال فشار زیاتیږي.
هر ګونه اقدام کې منجر به تحت فشار قرار دادن
هر هغه ګام چې د تروریستي ډلو ملاتړي تر فشار لاندې راولي مونږ یې هرکلی کوو، او داسې اقدامات د افغانستان سیمې او نړۍ په خیر ګڼو، ځکه زموږ په باور په افغانستان کې د تروریستي ډلو د ژوند یوازینی لامل له دوی څخه ملاتړ دی.
خاغلی میسم وویل چې پر پاکستان د پوځي مرستو بندیدل د جنوبي اسیا په اړه د امریکا د حکومت د پالیسۍ یو برخه ده. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د امریکا دفاع وزارت اعلان وکړ چې له پاکستان سره د هغو 300,000,000 ډالرو د مرستې د لغوه کولو پریکړه کړې چې مخکې د سخت دریځو پر وړاندې د دې هیواد لخوا د کافي اقداماتو د نه کولو په خاطر ځنډول شوې وه. متحده ایالات پر اسلام آباد تور پوري کوي چې هغو سخت دریځو ته خوندي ځایونه ورکړي کوم چې په افغانستان کې له تیرو 1,000,000 کلونو راهیسې جګړه پر مخ وړي، خو پاکستان دا تورونه ردوي. د امریکا د دفاع وزارت ویان ډګرمن کانفاک نه وویل چې دغه 300,000,000 ډالر به په بل ځای مصرفېږي، ځکه پاکستان د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د د ملاتړ لپاره پریکنده اقدامات نه دي کړي. خاغلی فاکنر دا هم ویلي چې د روان کال په لومړیو کې کانګرس پر پاکستان د ائتلاف د ملاتړ د صندوق په چوکاټ کې 1500 میلیونه ډالر نور مرسته هم بنده کړې وه، او د دغه نوې مرستې لغوه کېدو سره ټول 800 میلیونه ډالر مرستې له پاکستان ګرځول کېږي. خو اوس پوښتنه دا ده چې د پاکستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتو وروستۍ پریکړه به په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه څه تاثیر ولري. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي اغیز به هغه مهال ولري چې افغانستان له رامنځته شوي فرصت ګټه پورته کړي، او د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د پاکستان د تروریزم پالنې مسله په جدیت سره مطرح کړي. لډلی احمد سعیدی ازادي راډیو ته وویل
دا په پاکستان باندې تاثیر لري، مشروط په دې شرط چې افغانستان د دې موقعنه استفاده وکړي. اوس په دې چې کومکونه لغوه شو، داسې معلومیږي چې پاکستان یو تروریست پرور مملکت دی. د دې باره کې باید امریکا چون په شورای امنیت کې د ویټو حق لري، افغانستان دې استفاده وکړي دغه مسله د پاکستان د تروریست پرورۍ شورای امنیت کې مطرح کړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې او شمیر غړي هم د امریکا په دې پریکړه خوښي څرګندوي. د دغه جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي نادر خان کټوازی وویل د پاکستان په وړاندې باید د امریکا د متحده ایالاتو ورته بندیزونه دوام پیدا کړي، څو یاد هیواد د تروریزم له ملاتړه لاس په سر شي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي هغه کسان چې کاندیدان دي او استعفای نه ده کړې، د اثبات په صورت کې به د کاندیدانو له وروستي فهرست څخه حذف شي. د دې کمیسیون کمیشنر او وایان علي رضا روحاني نن په کابل کې خبریالانو ته وویل همداراز هغه کسان چې له وخت مخکې کمپاین کوي له قانوني چلند سره به مخامخ شي. له کابله رحمت الله افغان او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي هغه کاندیدان چې استعفا یې نه وي ورکړي او یا له وخت مخکې کمپاینونه کوي له جدي قانوني چلند سره به مخ شي. د دغه کمیسیون کمیشنر اویان علي رضا روحاني د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د هغو کسانو نمونه به د کاندیداتورۍ له وروستي لیست نه حذف شي چې په استعفا مکلف وي خو تر اوسه استعفا نه وي ورکړې.
کسانی که استعفا ندادن و بر اساس قانون مکلف
هغه وای هغه څوک چې استعفا نه وی ورکړي او قانون په استعفا مکلف کړی وي، که استعفا نه وی ورکړي او انتخاباتي کمیسیونونه اخفال کړی وي، که کاندید وي او لکارځه استعفا نه وی ورکړي، نو دوی به د کاندیدانو په شرایطو برابر نه پیژندل کیږي. هم اوس او هم وروسته د کاندیدانو له لیست نه د حذف قابل دي. د انتخاباتو یو شمیر څارونکو بنسټونه وای داسې ډیرای موارد شته چې کاندیدانو استعفاګانې نه دي ورکړي او له کاندیدۍ سره سره خپل پخوانی کارونه کوي. بلخوا په کابل ښار او یو شمیر نورو لویو ښارونو کې ځینو کاندیدانو په واټونو او څلور لارو کې د خپلواکۍ د بیرته اخیستنې د ورځې او لوی اختر د مبارکیو په بهانه خپل لوی لوی تصویرونه لګولي دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مانی چې یو شمیر کاندیدانو له وخت مخکې کمپاینونه کړي خو ټینګار کوي چې له وخت مخکې کمپاین کوونکي به له قانون سره سم له 1,00,000 افغانیو نیولې تر 50,000 افغانیو نقدي جریمه سي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو اجرایوي رئیس وایي ډیری داسې کاندیدان شته چې د سیاسي کارپو په صفت په رسنیو کې خبرې کوي چې دا هم یو ډول کمپاین ده او سرغړونه بلل کیږي. یوسف رشید زیاتوي له وخت مخکې هر ډول دود دستور چې د خلکو ذهنونه تسخیر او افکار د ځان په ګټه راواړوي کمپاین بلل کیږي. د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات د روان مریز کال د میزان په 28مه تر سره کیږي چې رسمي کمپاینونه د میزان په 6مه پیلېږي او د میزان په 6مه پای ته رسیږي چې بیا وروسته 8 ساعته د سکوت وخت دی. د انتخاباتي چارو یو شمېر کارپوهان وایي انتخاباتي کمیسیونونه باید له استعفا لیک پرته کاندیدانو ته دا اجازه نه وای ورکړي چې وروستي لیست ته لاره پیدا کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخواني رئیس نجیب الله احمد زی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ولسی جرګې کاندیدان د دین مخکې باید هغه خپل استعفا په لیکلي ډول باندې د کمیسیون ولایتي دفاتر ته یا مرکزی دفتر ته باید تسلیم کړي وای. د دین مخکې هغه کسانو چې هغه تر اوسه پورې اخیری لیست لار پیدا کړی دا او استفاګانی نه دی ور کړی. دا په دې دلالت کوي چې کمیسون نسی توانیدلې چې راتلونکو ټاکنې صحیح مدیریت.
لدې مخکې د انتخاباتو خپلوا کمیسون ویلی وو ک ثابت شي چې کاندیدانو ل وخت مخکې کمپاین کړی او یا استفا نه دی ور کړی، ممکن نمونه ل لیست نه حذف سي.
راپور کې مو واوریدل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولسی جرګې هغو کاندیدانو ته خبرداری ورکړی چې له هم پر خپلو دندو کار کوي او یا له وخته مخکې انتخاباتي کمپاینونه پیل کړي دي. پر انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه د انتخاباتو له کمیسیونونو څخه غواړي چې له وخت نه مخکې د کمپاینونو مخه ونیسي. دوی وایي دا چاره د انتخاباتو روان بهیر تر پوښتنې لاندې راولي او د نورو نمایندانو په حق کې زیاتای دی. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال محمد واصل وصال د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا له اجرایوي مشر یوسف رشید سره په دې اړه مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی دي چې څنګه کېدای شي له وخت نه مخکې کمپاینونه بند شي.
بلوی چې په ټاکنو کې څه چې ډېر مهم دي سره له دې چې دموګه هغه ادارات باید خپل سلام د قانون په اساس سره کړي، به طرفانه وي، خپلواکه توګه باندې وي. په عین حال کې د قانون هغه مراعاتول یو اصلي ضرورت ده. که چېرته قانون نقدیږي، که هغه د کاندیدان لخوانه وي یا ادارات لخوانه وي، د خپلواکې مسل لخوانه وي، همداسې د ګوندو لخوانه، نو بیا پرې کولی شي چې هغه یو لوی فاجعه په ټاکنو کې رامنځته کړي. له بده مرغه اوس موږ ګورو چې ځینې حالات خپله د موږ د ټاکنو کمیسیونونه د قانون د نقص مرتکب او په ځینو حالاتو کې خپله کاندیدان او حتی سیاسي ګوندونه، نو د موږ هیله دا ده که چېرته دوی د قانون په نقص باندې ټینګار وکړي او هغه کراتو سره مات کړي، نو د یوې خوا د ټاکنو د پروسې اعتبار ته صدمه رسېږي او بل یو فرهم هغه چې د قانون ماتونه ده هغه بیا په یو دور باندې بدلېږي او سبب د قانون پرواز څوک نه کوي. هر څوک غواړي چې مقصد له وضعیت نه ګټه واخلي، که هغه مشروع یا غیر مشروع وي، حتی په پایله باندې هم بسه.
بله رشید صاحب، دلته د کمیسیون او د انتخاباتو د سار بنسټونو دنده څه ده چې له دغسې چارو مخنیوی وشي؟
بېله شکه چې د نه درناوي د نه مراعات بدلونه باید پیدا شي. په یو حالت کې کېدای شي ځینې کاندیدان په دې باندې پوه نه وي چې دوی د دغسې تخلفاتو مرتکب کېږي، نو هغوی لپاره زموږ وړاندیز دا ده چې د ټاکنو خورا کمیسیون په منظمه توګه د کاندیدان سره په کابل کې په ولایت کې دي دفترونه باید خپل اړیکې وساتي، هغوی راوغواړي، هغوی ته معلومات ورکړي د قانون په اړه باندې، کارلمونو په اړه باندې، او دوی جدي پاملرنه د هغوی مراعات رعایت کړو. په عین حال کې شکایت کمیسیون غوښتنه دا ده چې دوی هم ډېر شکایتونه او اعتراضات دوی باید منتظر ونه اوسي، چې په بعضو حالاتو کې دوی څرګند تخلفات ویني، باید خپله د قانون په پاسپورت شي او هغه ته رسیدګي وکړي. او درېیم حاله دا چې خپله خلک هم په دې موضوع کې باید مرسته وکړي، کوم کاندیدان چې د قانون د تخلفاتو مرتکب کېږي او هغوی نقص کوي، هغه باید د شکایت په توګه باندې
مسائل
نو پکې په خامخا یو سرګن تخلف سره کېږي، تخلف لزانه سره هغه ځینې هغه اقدامات د شکایت کمیسیون لخوا نه راجلبوي چې حتی جریمه او که ډېر شدید وي او څو کرته د نقص کېږي، د دې هر امکان هم شته.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید ول ازادۍ راډیو سره په خبرو کې. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي که د جعلي تذکرو او سټیکرونو په اړه په پلټنو کې سیاسي ګوندونه ښکېل ثابت شي، نو د قانون له مخې به جزا ورکړل شي. د ملي ستر ائتلاف په نوم سیاسي جریان ویلي دي چې د انتخاباتو په برخه کې یې لسګونه زره جعلي اسناد راټول کړي او ادعا لري چې په درغلیو کې یوازې حکومتي بنسټونه ښکېل دي، نه سیاسي ګوندونه. خو د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نن ازادۍ راډیو ته وویل دوی د سیاسي ګوندونو د دې تورونو په اړه جدي پلټنې پیل کړي. یوسف خان ځدران په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د جعلي تذکرو او سټیکرونو د سرچینو د موندلو په هدف یې جدي پلټنې پیل کړې. د یاد وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که په دغو پلټنو کې د سیاسي ګوندونو په شمول چې د اسناد یې راټول کړي هر څوک ښکېل وګڼل شي، قانوني چلند به ورسره وشي. د کورنوي چار وزارت د افغانستان له لوی ملي ائتلاف له غواړي چې په پلټونه کې ورسره لازم مرسته وکړي.
مو غوښتنه د همدغه محترم او سیاسيونو څخه دغه ده چې دوی ووایي او دوی دغه معلومات دي چې د خلکو سره دغه معلومات دوی شریکي چې دغه تذکرې موږ لاس سره وړي دي او دا جلی دي. له کشفي امنیتي ارګانو سره هم دوی معلومات شریکي چې دی له کومه کړي دي تر څو موږ وکولای شو چې اصلي عاملین تشخیص کړو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف چې یو شمېر ګوندونو جوړ دی د شنبې په ورځ شاوخوا یو لک تذکرې چې انتخاباتي سټیکرونه هم پرې لګېدلي وو له رسنیو سره شریک کړل. دا ائتلاف ادعا لري چې جعلي تذکرې او سټیکرونه په انتخاباتو کې د حکومت په ګټه د درغلۍ په هدف جوړ شوي دي. خو د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزي ادارې او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون یک شنبه په دوی لګېدلي د درغلۍ هر ډول ادعاوې رد کړې. دوی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او دغه شان له عدلي او قضایي ارګانونو وغوښتل چې په دې اړه پلټنې وکړي چې ملي ائتلاف یا جعلي اسناد له کومه کړي او څوک د انتخاباتو ملي پروسه سبوتاژ کول غواړي. ملي ائتلاف بیا وایي چې دوی دا اسناد له ټولنې راټول کړي دي. د دغه ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا ازادي راډیو ته وویل
ټولنې راټول کړل په دغو سندونو کې غیر له غزنی نه نور د ټولو ولایاتو سندونو شتون درلود. یعنې د درې دېرش ولایتونو نه موږ د حکومت درغلۍ او تقلبونه راټول کړل.
دی وایي د جعلي اسنادو له راټولولو نه هدف شفاف انتخابات ته زمینه برابرول دي چې په خبره یې حکومت ورته ژمن نه دی. د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات د را روانې میزان د میاشتې په 28مه نیټه کېږي چې څرنګوالي او شفافیت یې د حکومت او ځینې سیاسیونو ترمنځ جدي بحثونه راپارولي دي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي هر هڅه چې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو لپاره کیږي باید له حکومت او د سولې له عالي شورا سره په همغږۍ کې وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ستر ائتلاف په نوم سیاسي ډلې او ځینو نورو سیاسي جریانونو په دې وروستیو کې ویلي دي چې دوی په هر ځای کې له وسلوالو طالبانو سره خبرو ته چمتو دي. له کابله خان محمد سین په دې اړه راپور راکوي.
د افغانستان اجرایه ریاست وایي هر ډله چې د خبرو میز ته د وسلوالو مخالفینو د هڅولو توان ولري او په دې لاره کې رښتینې ګامونه پورته کړي حکومت ورسره نه یوازې دا چې ستونزې نه لري بلکې هرکلی کوي. د دغه ریاست د ویان مرستیال امید میسم د دوشنبې په ورځ له وسلوالو طالبانو سره د سیاسي جریانونو د خبرو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
رهبری روان دي مذاکره او گفتگو متعلق به شورا
د وویل د سولې د خبرو او مذاکراتو لارښوونه د سولې په عالي شورا پورې اړه لري. خو ملي او سیاسي شخصیتونه او جریانونه چې د سولې او ثبات د راوستلو وړتیا ولري کولی شي مخالفین د سولې د خبرو میز ته کینوي. په دې برخه کې د دولت لخوا کومه ستونزه نشته خو اړتیا ده چې دا هڅې د حکومت او د سولې له عالي شورا سره په همغږۍ کې ترسره شي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د لوی ملي ائتلاف ځینو غړو او یو شمېر سیاسي ګوندونو د ماسکو د ناستې په شمول له وسلوالو طالبانو سره په خبرو کې د ګډون لپاره تیاری ښودلی دی. راپورونه وایي په پام کې ده چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف او یو شمېر سیاسي ګوندونه په راتلونکي کې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو لپاره خپل پلاوی وټاکي. ټاکل شوی و چې د سپتمبر د میاشتې په لومړیو کې په مسکو کې د افغانستان د سولې په تړاو یوه ناسته جوړه شي چې طالبان هم وربلل شوي وو. خو افغان حکومت په دغه ناسته کې له ګډون نه ډډه وکړه او ټینګار یې وکړ هر ناسته چې د افغانستان د سولې په تړاو جوړیږي باید د افغانستان په ملکیت ترسره شي. خو دغه ناسته د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاروف ترمنځ د ټلیفوني خبرو په نتیجه کې وځنډول شو او تصمیم ونیول شو چې دغه ناسته د افغانستان او روسیې په کوربتوب جوړه شي. بلخوا د ولسی جرګې ځینې غړي باور نه لري چې طالبان د له داسې ائتلافونو سره چې د حکومت غړي پکې شامل وي خبرو ته لیواله شي. د ولسی جرګې غړي خالد پښتون ازادي راډیو ته وویل دغه ائتلافونه تر اوسه ځانګړي تعریفونه نه لري.
وخت چې هغوی د افغانستان د حکومت د افغانستان د سولې شورا نه مني پس ائتلاف خود به خود به ذات خود د حکومت جز دی. خو یا وکیلان یا معاونین یا تا مهم کسان د حکومت پکې کیږي پس نو فرق یې څه دی؟ په همدغه خاطر زه وایم چې ائتلاف باید ځانته یو درست تعریف جوړ کړي. وخت دوی تعریف جوړ کړي باید د حکومت سره ځان جلا کړي بیا نو په یو بل عنوان سره طالبان تور مخ شي. په موجوده تعریف د فکر نه کوم طالبان د دې خبرو ته ځي.
وسلواله طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. بلخوا د سیاسي چارو ځینې پوهان هم په دې باور دي چې طالبان به له دغو ایتلافونو او سیاسي ګوندونو سره خبرو ته حاضر نه شي. دې ډلې جاوید کوهستانه وایي چې ستونزمنه به وي چې د افغان حکومت اپوزیسیون چې غړي د حکومت په جوړښت کې هم زیاته ونډه نه لري او پخوا تر دې له طالبانو سره په جګړو کې هم ښکېل و وتوانېږي چې له دغه ډلې سره خبرې وکړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. په یو راپور کې به واورئ چې په جګړه ځپلي هلمند کې د هغو سړکونو ترمیم او بیا رغونه پیل شوې ده چې په جګړو کې زخمی شوي دي.
دا لس کیلومتره په اردو کې په څلور کیلومتره سړک باندې د 5 سانتي په اندازه باندې نوې فرشه چو او نور ټپونه چې دي هغه ټپونه به ټول په معیاري شکل باندې نیول کیږي.
په نړیوالو مسایلو کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د سوریې ادلب ښار باید د حکومت ضد یاغیانو څخه تصفیه شي. د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. د افغانستان پر ورزش د څارنې یو شمیر بنسټونه وایي د اولمپیک ملي کمیټې او د بدني روزنې ریاست د کمزوري مدیریت له کبله افغان لوبغاړو په آسیایي اولمپیکي سیالیو کې ډېرې بریاوې ترلاسه نه کړې. د افغانستان د ورزشي خبریالانو د فدراسیون مرستیال ابراهیم مومند ازادۍ راډیو ته ویل د سیالیو ته لوبغاړي د استعداد پر ځای د واسطو او روابطو له مخې غوره شوي وو. لبلې خو د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې امکاناتو ته په پام سره افغان لوبغاړي د آسیایي اولمپیک په سیالیو کې ښه ځلیدلي او له دغو سیالیو ترلاسه شوې پایلې دوی ته د قناعت وړ دي.
د افغانستان د ورزش نه د ساریو شمیر بنسټونه او ورزشي کارپوهان په انتقاد سره وایي چې د اولمپیک ملي کمیټې او بدني روزنې ریاست د منظم پلان د نشټوالي او د استعداد له مخې د لوبغاړو د نه ټاکنې له امله افغانستان د آسیا په اولمپیک سیالیو کې تر نورو هیوادونو شاته پاتې شو. د افغانستان د ورزشي خبریالانو سازمان مرستیال ابراهیم مومند د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغو سیالیو ته زیاتره لوبغاړي د واسطو او روابطو له مخې ټاکل شوي وو او غوره شوو لوبغاړو دغو سیالیو ته ښه تیاری هم نه درلود.
منظم تبرین نلاره لوبغاړي هغه استدلال مخې ورسی نو تقریبا هر یو میډال مونږ ته 1 میلیونه افغانۍ باندې ولیدل. 2 میلیونه افغانۍ د دغه ټول سفر لپاره بودیجه ټاکل شوې وه. اولمپیک او د تقریبا د فدراسیون منیجمنت او هغه یو ټولنی یو
افغانستان په دغه سیالیو کې د 2 برونزو میډالونو په ګټلو سره د آسیا په اولمپیکي سیالیو کې د ګډون کوونکو 46 هیوادونو ترمنځ 15 مقام خپل کړ. د آسیا د 2013 کال په اولمپیکي سیالیو کې چې د انډونیزیا په جاکارتا کې وشوې د افغانستان 140 کسیز کاروان پکې ګډون کړی و چې 9 اویای لوبغاړي او نورې روزونکي او د اولمپیک ملي کمیټې مسؤلین ول. خو د دغو سیالیو د رسمي ویبپاڼې د معلوماتو له مخې په سږنۍ آسیایي اولمپیکي سیالیو کې له افغانستانه باید 15 نارینه او ښځینه لوبغاړو په 14 رشتو کې ګډون کړی وای. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د معلوماتو له مخې افغانستان په 14 بیلابیل رشتو ځغاسته، لامبو وهنې، باسکټبال، غیږنیونې، تکواندو، پراشوټ اچونې، بیډمنټون، جوجستو، جودو، کراټې، سوک وهنې، وزنو چتونې، وشو، والیبال، رګبي او کورش برخه کې ګډون کړو چې یوازې په 2 رشتو کورش او وشو کې د برونز 2 مډالونه د منصور سروري او خالد هوتک لخوا ترلاسه شول. په دغو سیالیو کې چین د 132 سرو زرو، 290 سپینو زرو او 15 برونز مډالونو سره لومړی، جاپان د 50 سرو زرو، 55 سپینو زرو او 40 برونز مډالونو سره دوهم او کوریا بیا 90 سرو زرو، 85 سپینو زرو او 10 برونز مډالونو په ګټلو سره دریم ځای خپل کړ. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د سویلي کوریا د 2014 کال په 13 پړاو آسیایي اولمپیکي سیالیو کې په کرکټ کې د سپینو زرو او په تکواندو کې د احمد رومان عباسي لخوا د برونز یو مډال ګټلی و. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې سکرتر جنرال محمد یونس پوپلزی وایي چې افغان لوبغاړي شته او امکانات ته په کتو په سږنیو آسیایي اولمپیکي سیالیو کې ښه ځلیدلی دي.
دغه سیالۍ چې په اندونیزیا کې ترسره شولې او نتایج یې زموږ په نظر باندې قناعت بخش دي. که تاسو توقع لرئ چې د افغانستان لوبغاړي د چین په تناسب باندې وځلیږي نو بیا همدغسې د چین په شکل باندې د چین د ملک په شکل باندې امکانات ته ضرورت لري، همداسې روزونکو ته ضرورت لري.
په ورته وخت کې د ورزشي چارو کارپوه مجیب رحماني وایي که افغانستان غواړي چې په نړیوالو سیالیو کې ښه نتیجه ترلاسه کړي، نو پکار ده چې په ورزشي فدراسیونونو بنسټونو سار ډېر کړي، او هغه لوبغاړي چې ښه استعداد لري باید هغوی ته د پرمختګ لپاره ښې زمینې مساعدې کړي. بلخوا د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې سکرتر جنرال بیا وایي چې دوی په هیواد کې د ورزش او لوبغاړو د ودې او پرمختګ لپاره څلور کلن ستراتیژیک پلان جوړ کړی چې ورسره به په ورزشي بنسټونو او فدراسیونونو کې شته ستونزې هوارې او افغان لوبغاړي به په نړیوالو میدانونو کې ښه وځلیږي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. د خبرونې په دوام کې د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې او نور راپورونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خو دا شیبه اجمل انته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
راپورونه وایي تیره شپه ناڅرګندو وسلوالو د پکتیکا ولایت په مرکز شرنه کې درې د هلکانو ښوونځي تخریب کړی دي. د پکتیکا ولایت د پوهنې رئیس انجینر مهراب الدین شفق ازادۍ رډیو ته ویل تیره شپه وسلوالو په شرنه کې د حضرت بلال، خواجه خیل او سید جلال بخاري په نامه د هلکانو لیسې د مینونو په سریا ویجاړې کړې دي. په جرمني کې وی محکمې هغه ځوان کډوال پاتنیم کال بند محکوم کړ چې دا کوي د افغانستان دی او د پناه غوښتن لیکې رد شوه. دا کس د خپلې پخوانۍ جرمني ملګري چې 15 کلنه و د وشنې په جرم په زندان محکوم شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي ټاکل شوی چې د پاکستان پوسټ د امریکا د 300 میلیونو ډالرو مرستې د لغوه کېدو په اړه بل خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره خبرې وکړي. ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درسیس جنرال جوزف ډانفورد په راتلونکو څو ورځو کې اسلام آباد ته سفر وکړي. ریپورټونه وایي د هند په شمالي ایالت اتر پردیش کې سخت موسمي بارانونو او لامل یې سیلابونو لږ تر لږه 20 کسان وژلي. او په برما کې وی محکمې د رویټرز خبري اژانس دوه تنه خبريالان د روهینګیا اقلیت په اړه د ریپورټونو د ورکولو په تړاو په و کال بند محکوم کړل. د محکمې دی پریکړې نړیوالې غندنې راپورته کړې او د رسنۍ او بیان په ازادۍ برید کړل.
لاند خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل او سم ناجی سپی ته غوښ شي چې سپورتي خبرونه اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له ایرلند څخه متحده عربی اماراتو ته رسیدل ده. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي رادیو ته ویل چې د کرکټ لوبډله به د آسیې جام سیالیو لپاره پوره چمتووالی ونیسي. ټاکل شوی چې افغانستان د سپتمبر په 10مه لومړۍ لوبه د سریلانکا او په 6مه نیټه له بنګلادیش سره لوبې ترسره کړي. د آسیې جام په دغو سیالیو کې به افغانستان په ګډون شپږ نور هیوادونه ولوبېږي. ټاکل شوی چې افغان لوبغاړی نثار احمد عبدالرحیم زئی په ارجنټین کې د ځوانانو اولمپیک په جوړیدونکو سیالیو کې ګډون وکړي. د تکواندو فدراسیون مشر نجیب الله سکندر نن ازادي رادیو ته ویل چې ښاغلی عبدالرحیم زئی په دغه لوبه کې د ګډون لپاره پوره چمتووالی لري. دغه لوبه چې په هرو څلورو کلونو کې یو ځل ترسره کیږي تر راتلونکو څو ورځو پورې به پیل شي. او د جاکارتا په آسیې اولمپیک سیالیو کې چین د 209 اتیا مډالونو په ګټلو سره لومړی مقام خپل کړ. په دغه سیالیو کې چین د 122 سرو زرو، 290 سپینو زرو او 15 برونزو مډالونو سره لومړی، جاپان د 15 سرو زرو، 55 سپینو زرو او 40 برونزو مډالونو سره دوهم، او کوریا په 90 سرو زرو، 85 سپینو زرو او 20 برونزو مډالونو په ګټلو سره په دریم ځای کې دی. د انډونیزیا په قربتو په آسیې اولمپیکي سیالیو کې له 20 ګډون کوونکو هیوادونو نه ودیر چې د مډال په ګټلو بریالي شول، خو نه نور یې بیا بیرته له مډاله پات شول. په دغه سیالیو کې 15 افغان لوبغاړو چې اته خزینه دی په 14 ورزشي رشتو کې ګډون کړی و چې د برونزو د دوو مډالونو په ګټلو بریالي شول. دغه سیالۍ د اگست په 13 نیټه پیل شوې وه چې 13 ورځې پای ته ورسېدې.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. اوس هم ورځو راپورونو ته. د هلمند ولایت چارواکي وایي د ټولو هغو سیمو لارې او سړکونه چې د جګړو او ماینونو د چاودنو له کبله وران شوي دي بیا رغوي. دمګړۍ، نادلي او مارجې ولسوالیو ته د غځېدلو سړکونو 10 کیلومتره بیرته رغول کیږي. د دې دوه ولسوالیو اوسیدونکو غواړي چې د بیا رغونې کارونه په ښه کیفیت وشي او شرکتونه د قراردادونو له لاس په لاس کولو ډډه وکړي. د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی په دې اړه د یو راپور د برابرولو لپاره د دې پروژو د کار د بهیر لیدو ته ورغلی.
د نادلی ولسوالۍ په لور د غزیدلی سړک پر وړو وران سو ځایونه چې تازه پاک سوي دي کرنه دی اچول سوی. دلته یو کوچنی لنګر ګرځي چې لاندې سوي واړه وران سوي ځایونه تخته او بیا کر اچونې ته چمتو کړي. د لشکرګاه په لویدیځ کې د درېیمې امنیتي او زیاړوند د بولان له سیمې نادلی او مارجي ولسوالۍ ته د غزیدلی سړک د هغه ځایونو د بیا رغونې چارې پیل سوي دي چې د دې وروستیو دوو کلونو د جنګونو پر مهال وران سوي. د دغه دوه سړکونو بیا رغونې ته چې دوی مهمې ولسوالۍ د لشکرګاه سره نښلوي پیسې او نور امکانات د ټولګټو وزارت لخوا ورکول سوي دي. د هلمند والی وایي د ټول هغو سیمو د سړکونو د رغونې چارې به پیل سي چې وران سوي دي او د حکومتي سرتیرو تر ولکې لاندې راځي. تورن جنرال محمد یاسین د مرجع او نادلی ولسوالیو د سړکونو د بیا رغونې د کار د پیل پر مهال ازادي راډیو ته وویل یاد سړکونه اکثره د هغه ماینونو له امله وران سوي دي چې د وسلوالو لخوا ځای په ځای سویول.
بیرته هغه ټپونه مونږ رغوو چې هغه زمونږ دښمنان مونږ ته د بمونو په واسطه سورای سورای کړی وو او په دې د دې لحاظه زمونږ شتمنۍ ته یو ضربه وارد کړی وو او همدارنګه خپل خلکو ته هم مشکلات ایجاد کړي. نو د دغه سړک چې د افغانستان د بودیجې نه تمویلیږي او د ریاست فایده د هلمند لخوا نظارت لاندې یو شرکت کار کوي. د شرکت ته زما خواست دا دی چې د یو عامتن پایس ډیر دقیقه او مجانبه باید کار وکړي.
په هلمند کې د دې وروستیو څو کلونو سختو جنګونو له امله اکثره غلارې او پاخه سړکونه وران سوي دي چې په پاخه او اساسي ډول جوړ سول. د هلمند د ټولګټو رئیس اهل الله عبیدی رسنوی ته وویل د 3 میلیون افغانیو په لګښت شاوخوا 10 کیلومتره سړک جوړوي چې وروسته به نور ورته سړکونه او لارې هم ورغول سي.
10 کیلومتره اوږدوالی لري چې 1 کیلومتره پخوا جوړ شوی دی، په هغه باندې موږ کار نه کوو، په هغه ټپونه مو نیسو. دا 10 کیلومتره په اوږدو کې 4 کیلومتره سړک باندې د 5 سانتي په اندازه باندې نوی فرش اچوو او نور ټپونه چې دي هغه ټپونه به ټول په معیاري شکل باندې نیول کېږي. بیا که د راتلونکي دپاره فنډ او امکانات پیدا شول انشاءالله دا سړک به سراسر ټول مکمل موږ کوشش کوو چې په دې باندې یو بله لایام ولویږي. د دې سړک ټول قیامت چې دی 1,09,950 دی.
په عین وخت کې د مارجه او نادلی ولسوالیو اوسیدونکي او د ټولنیزو شورا غړي وایي د پروژې د تطبیق څخه باید ښه څارنه وسي او حکومت هم پرې نږدې چې بې کیفیته پلیسي. دوی هم د هغه نورو پلچکونو او رنڅو سړکونو د بیرته رغولو غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې د ماینونو او نورو چاودنو له امله وران سوي دي.
نو مثال مواد یو نس په دغه خواني دغه تر چې جوړ شوی به کیفیت وو موږ په نظر دا چې نیم متر یا یو متر ا د عقل کني نیم متر دا دغه خواني الاتس خلوړ سي موږ وای رطوبت بنه کی نو دوام پیدا کی. دا اوس خو دغه سیدا تیر ورد خالی منځ پر مخ باندې کی توی سی هغه نازک بیرته پات.
بیا ځنی منا نه کو چې مشته د تاګ را تاګ د کور د لاري د جوړولې د ابتتاه د پار راغله او بیا ځنی منا نه کو چې مشته د دومره لوی ویاړ راو بخښي چې پټول لمن کې زموږ سړکونه د زموږ سړکونو ته کې اولیت ورته ورکې د دې څخه یو نړی مننه.
په هلمند کې په دې وروستیو دوه کلونو کې د بیا رغونې کارونه په نشت حساب دي، په خاص ډول په هغو ولسوالیو کې چې اکثره سیمې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي. ویل کېږي په ولسوالیو او هغو لارو کې ډیر واړه او لوی پلچکونه او پلونه په بومونو الوزول سوي دي چې کلي او ولسوالۍ سره نښلوي. د هلمند دولتي مسؤلین د دغه اکثرو ورانیو پړه پر وسلوالو ورچوي خو طالبان یې نه مني. محمد الیاس تایب، د ازادۍ راډیو، هلمند.
تاسو لا پیغامونو
زه کوم مطلب د سنگند ولسوالۍ د سرن کلامه دلته وځ په کندهار کې اعلان وشي زم د غزمر د سنگند ولسوالۍ لار لشکرګاس د سنگند د ایس بیا تر سنگنه پورې د غټول خلک په خامه کې دي د لارې باندې ده. زما دا هیله ده چې د لارې نشي او دا مش خلک ډیر په تکلیف کې په خامه کې جوړ راځي مریضان ورسره یې د مریضان چې تر لاشاره یا تر لشکرګاه تر امرجنسی پر رسی یا پر لارې مړ شي، روغ سړی د دغه باسي چې جوړ روغ سړی وژني دغه لارې، نو زما دغه هیله راپرا کې دغه زموږ لارې دی راځي.
مخابراتی شبکې سم کار نه کوي، یوازې یو سلام کم کار کوي، یعنی هغه لا فیچر پورا کار نه کوي، یعنی بیر بلا جگه یا بانته ورته تړي. نو زموږ د مخابرات د چارې وزارت د غوښتنې چې د سلام کوشش پراختي او یا هم د نور شبکو سره خبرې وکړي چې د امنیت ایسوسی امنیت مشتراولي دغه ډیر کارونه به هم نه وي د مرګ د ټپ کېدو دی.
السلام علیکم، نن مې ظاهر زندانی د لوګر ولایت د حضرت سره څخه مونږ د لوګر ولایت د روډپور چارواکو څخه هیله دغه د یاد لري د ته درخواست کړي زیات میر خلک پادر کې خپل رسوي دي او نور کوم دي مشکلات سره مخ دي او څوک غم نه خوري ما دا پیغام تاسو مور رسو.
السلام علیکم، زله پرا ولایت بکوا د ولسوالۍ خبر کوم. زما دولت څخه داهې د چزمر بکوا ولسوالۍ کې نه سړک سا نه مکتب سا نه بل داسې اساس کار سا. زما د ازادي رادیو څخه داهې لده چې زما پیغام نشي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د کندوز ولایت د دشتیارچی ولسوالۍ اوسیدونکي د دې ولسوالۍ په روغتیایي مرکزونو کې د ښځینه ډاکټرانو د کموالي او نشټوالي نه شکایت کوي. دوی وایي چې ډیر وخت د دوی ښځینه ناروغانې له جدي ستونزو سره مخامخ کیږي او حتی کله ناکله خو خپل ژوند هم له لاسه ورکوي. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان له دې خلکو سره خبرې کړې او د راپور یې برابر کړی.
د کندوز د شیرچی ولسوالۍ ګڼ شمېر خلک شکایت کوي چې په دغه ولسوالۍ کې د ښځینه ډاکټرانو کموالی او نشتوالی خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. وایي چې په روغتیایي مرکزونو کې د ښځینه ډاکټرانو نشتوالی او کموالی د ښځینه ناروغانو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کړی دی. د نوموړي ولسوالۍ دوه تن اوسیدونکو حاجي حبیب الله او خانولي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل.
زمنګ هم دغه د چیزمنګ په درې څلور غټ کې نکونه لري په غو کې زنانه ډاکټر نشته ده. همیش وزارت مونږ ته وایي چې مونږ تاسو ته د ماش په خاطر باندې هر ډاکټر زنانه زریږي خو د ماش کم ورکی بس ناراضي یلته. زمنګ مریضان چې راځي په لار کې طلب کیږي د زنانه بخش لپاره رسیدګي کندوستان نشته ولې 3.5 کیلومتر مسافت زمنګ د کندوستان ما بیان
اورورا بس مونږ د داشتار چی دی ولسوالۍ نه صبح د کنده جوړ کړه کلینیک صدا او خزینه ډاکټر نشته دي. مونږ خزي ومنواري باندې بس کله مړی سی او خزینه ډاکټر نه سی دغه خار ته سره وړو بس هغه ته مشکل پیک سی مړ سی او بس مونږه دولت نه دا غوړو سی مونږ ته خزینه ډاکټر ال دراوړي ستروز دا مونږه مشکل اغرف سی.
دا خلک وای که کومه میرمنه دی ولادي ناروغي ولري نو د درملنې په خاطر د کندز مرکز او یا تخار ولایت انتقالوي چې ډیری وخت ناروغان د لارې پوګدو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. د دشتیارچی ولسوالۍ یو تن قومي مشر فرید احمد کاکړ په دیاړه وای
صحت پښه کې باید دولت توجه نه کړي، باید جدي توجه وشي. باید سیمې دي چې د لری پرتی سیمې دي چې د ولسوالۍ د کلینیکو تر رسیدګي نشي کولای، دولت سره خواهش کوو یا پیشنهاد ورته کوو د موږ لپاره د کلینیک زمينه د صحت او خلکو ته ځوانانو سمزور ته برابر کړي.
دوی له دولت څخه غواړي چې په ټولو هغو سیمو کې باید روغتیایي مرکزونه جوړ کړي چې اوس خلک ورته لاسرسی نه لري او د دې ترڅنګ باید مسلکي ډاکټران پکې په کار وګمارل شي ترڅو د خلکو صحي ستونزو ته په وخت سره رسیدنه وشي. له دې سره سم د کندز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالمتین عاطفي تر ځایه د خلکو ستونزې مني. وایي چې دوی په دشتیارچی ولسوالۍ کې 150 بستریز روغتون لري، پکې ښځینه ډاکټران او قابلګانې موجود دي او خلکو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. او برسیره پر دې د دغې ولسوالۍ په یو شمېر نورو سیمو کې هم فعال روغتیایي کلینیکونه موجود دي. ښاغلی عاطفي وایي چې دوی د ښځینه ډاکټرانو د کموالي ستونزې د عامې روغتیا وزارت سره شریکه کړې او ډیر ژر به دغې ستونزې ته هم رسیدنه وشي.
شفاخانه 5 بستر داریم که در اونجا دکتر زنانه، دکتر جراحی داخله.
موږ هلته 50 بستریز روغتون لرو چې پکې ښځینه ډاکټران او قابلګان موجود دي او دغه راس موږ نور کلینیکونه او صحي مرکزونه لرو او صحي کارکونکي او قابلګان پکې موجود دي او هلته د ولادي ناروغانو او د نورو ناروغانو درملنه کیږي او ډیر جدي ناروغان د کندوز حوزوي روغتون ته انتقالیږي. د دې ولسوالۍ د خلکو په خبره چې دوی په وار وار په دې اړه خپل غږ پورته کړی خو په هیڅ صورت دولتي جګپوړ پیاوړي چارواکي د دوی درد او مشکلات نه درکوي، ځکه چې د کورنۍ غړي تل د درملنې په خاطر بهرنیو هیوادونو ته ځي او دغه راز له هر ډول روغتیایي امکاناتو څخه برخمن دي. حال دا چې د هیواد په لرې پرتو ولایتونو او ولسوالیو کې زیات شمېر خلک روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له کبله خپل ژوند له لاسه ورکوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د یو کلی زرغګونه راډیوي ډرامه خپریږي، خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د سوریې ادلب ښار باید له حکومت ضد یاغیانو څخه تصفیه شي. محمد جواد ظریف نن دمشق ته د سفر پر مهال دا څرګندونې وکړې. ټاکل شوی چې د ایران، روسیې او ترکیې ولسمشران هم د روانې اونۍ په پای کې په تهران کې سره وګوري او د ادلب ښار پر وضعیت خبرې وکړي. د دې موضوع تفصیل فریبا ظاهر راکوي.
په داسې حال کې چې سوریا په ادلب کې د مخالفینو پر ضد د پراخو عملیاتو لپاره تیاری نیسي، د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف دمشق ته سفر کړی دی. رویترز خبری اژانس ویلي چې نوموړي له سوریایي چارواکو سره د خبرو پر مهال ویلي چې د سوریې ادلب ښار باید له یاغیانو تصفیه سي. تیره اونۍ د ایران دفاع وزیر هم دمشق ته سفر کړی و او د ایران او سوریې ترمنځ د پوځي همکاریو یو تړون یې لاسلیک کړی و. ایراني ځواکونه د سوریې په کورنۍ جګړه کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت سخت ملاتړ تړيدي. په همدې حال کې ټاکل شوی د ایران ولسمشر له خپل روسي او ترکي سیالانو سره وګوري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی نن دوشنبه ویلي چې په پام کې د حسن روحاني، ولادمیر پوتین او رجب طيب اردوغان په تهران کې سره وګوري. د ایران فارس خبري اژانس د قاسمی له قوله ویلي چې خوشبین دی چې د لیدنه به د سیمې لپاره د سوریې د خلکو او د تروریزم پر وړاندې جګړې په برخه کې ګټه وروي. ټاکل شوی دغه مشران د جمعې په ورځ سره وګوري. قاسمی زیات کړی چې ادلب چې د سوریې د حکومت ضد یاغیانو وروستی مرکز دی، نن د یوې پیچلې موضوع په توګه پاته دی. د قاسمی په خبره د سوریې حکومت دا حق لري چې په دې سیمه کې د تروریزم پر ضد وجنګیږي، او د دې په خبره ایران د یو ملاتړي په توګه حاضر دی چې تر هغو د سوریې د حکومت سره د سلام مشورو په برخه کې مرستې ته دوام ورکړي چې سوریه یې غواړي. بلخوا د اسرائیل د دفاع وزیر اویګدور لیبرمن نن دوشنبه په بیت المقدس کې یوې خبري غونډې ته ویلي چې په سوریه کې وضعیت ساري او زیاته کړه چې د عراق او سوریه په ګډون له هر ځای چې د ایران ګواښ ورته متوجي وي دوی به یې په نښه کړي. تر دې وړاندې د اسرائیل د صدر اعظم دفتر راپور ورکړی و چې بنیامین نتنیاهو د یکشنبه په ورځ د سوریه لپاره د یو امریکایي پلاوي سره ولیدل. په دې راپور کې ویل شوی چې نتنیاهو له جیمز جیفری سره د سوریې پر وضعیت او د دوی په وینا د ایران د یرغلګرو فعالیتونو د مخنیوي لپاره پر ګډو هڅو خبرې وکړې. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن ویلي چې په سوریې کې د یاغیانو تر واک لاندې سیمه ادلب وضعیت نور ورته د زغملو نه دی. لاوروف په مسکو کې د پوهنتون محصلینو ته په وینا کې ویلي چې د سوریې حکومت هر ډول حق لري چې ادلب ښار له یاغیانو پاک کړي. په ټوله کې ویره ده چې شایي سوریه به په دغه جګړه کې له کیمیاوي وسلو کار واخلي. خود سوریه د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم د پوځي عملیاتو پر مهال د حکومت له خوا د کیمیاوي وسلو د کارولو د احتمال په اړه د امریکا متحده ایالاتو، بریتانیا او فرانسې د خبرداري په ځواب کې ویلي چې د سوریه پوځ نه دا ډول وسلې لري او نه یې کارولو ته اړتیا لري.
یو کلی زر غاګونه.
د یو کلی زرغګونه رامي خوګو اوریدونکو، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګران اوریدونکو، تاسو واوریدل چې قنداغا او میرمنې مریم د کور او دفتر د کارونو ترڅنګ د لیکلوست د زده کړې کورسونه هم وایي. جالب ایدا ده چې د دوی ماشوم زوی دلاغا له دوی سره په لیکلوست کې مرسته کوي. اوس به واورو چې لدینی خون کې زینب نه څوک د مشورې غوښتنه کوي.
خدیجی، همدلته د کورس میدانی په چمن کې بکینو او خپل خبره بدیم وکي.
سمه ده معلم صاحب زینب.
هغه دی نور خزی اونجونیم لاری په ډاډه زړه به خپل غم در سره وژاړم. غم د خدای لیری لیری دا وایه چې کومه نوې لانجه ده کما هغه د میراث د حق خبره ده. بس څه زړې لانجې او څه نوې دي. ورور مې چې په خاوند باندې د یامه وار کړی و له هغې نه خو خبره یې. هو خدای فضل کړی و بیل په ونه لګېدلی و. ته ښه وایې چې نه مې ورور د خون څښتن شو او نه ماته یتیمان را پاتې شول. خدیجې زړه دې په ارام کړه، زما ظلم نری ده، په خامه بانه ژړا راځي. ښه ده، نو خبره مې دا کوله چې زما زړه و چې په ورور باندې مې عریضه وکړم او ته یې راته ولیکې. خو ښه نو بیا دې څنګه خوښه شوه؟ خاوند ته مې ورور له ملک نواب سره په وزر راغلی و چې عریضه دې نکوي او خبره به د کلي په مشرانو خلاصه کړو. ښه نو ستا څنګه خوښه ده؟ نه پوهیږم، زه خو تا ته راغلم چې تا سره مشوره وکم. هفری مشوره خو ښه خبره ده، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه ده. دا وایي چې د کلي ولس په مشرانو کې به زما پلار هم وي. هو ویله چې مولوی صاحب هم پکې وي. چې داسې ده بیا خو هېڅ اندېښنه مه کوه، پلار مې هېڅکله ستا له حق نه نشي تېرېده، ځکه چې د میراث حق الله تعالی درکړی ده. رښتیا بله خبره هم ده. کومه خبره؟ دا چې عریضه ونه کې او خبره مې پلار او د کلي مشران خلاصه کړي، له ورور سره به دې وروري هم نه خرابېږي. ته ښه وایې زینب، خو که ورور مې د مولوی صاحب خبره ونه مني بیا به څه خاورې په سر بادوم.
بغره باران ده بکل راغل سهاونا موسا گل جوړ کوم کلر گیو غټم بارنا.
واوا واوا زه دې پوت ماشا موسا گل دې تا وګوره کله نه چې د کوی دې حق پې شوی او نه سخت سخت کارونه کوي.
سخت کارونه کوم خود کوم اخر د کور ورته تن کېګم. او ولای تا چې سیلاب لرګي راوړي دي او ما هم ښه ډېر لرګي ټول کړي دي. ته وایې ښه
لرګي ټولوه پام کوه چې د سوی منځ ته ورغټ نه شي، هسې نه چې ویدې سي او ته سبت زه د هغه نورو خلکو ته هم ورغږ کوم. اے خلکو اے او د سیلاب له منځه راووځئ، هغه دی او د غرونو په سرونو بیا ورځې ګرځي.
یاره خدای داد ګلیا ملګری دې ډېر هوښیار سړی دی، د چا خبره په ساده کې تیلیدار دی. ته وایې ښه
کوم ملګری مې؟
کوم ملګری مې؟ دا لرګي چې ټولوي دا په خپله موسا ګل. ته وایې ښه
ښه زه دې بدمشه نو دا هوښیاري په څه کې ده؟ خو مې پرې خبر کا کنه؟
لږ نه ډېر به دې پرې خبر کړم. دا د ځوانانو په شورا کې مې چې د سربند پخولو خبره وکړله.
یاره بې شکه دا خو دې نوم که د ځوانانو شورا خلک اشرط نه و راایستلي او سربند یې پوخ کړی نه و، اوس به سیلاو د ډېرو خلکو ځمکې وړې وې.
خدای دادا په عقل ښه ده، ته ګوره د سیلاو څپې څو غټ لرګی راوړ، زه ورځم چې را وینیسم. خدای دادا را منډه کدر نیسم چې سیلا
ګلالۍ په کمپیوټر دې څه شی لیکل؟
د شرکت هغه نوی حسابي ده، هغه جوړوم.
یاره ګلالۍ بې تا مې د خدای نه کي، که ستا مرسته نه وای له ما نه خو د شرکت حسابیو بیخو لاره او ګودر ورک کړی و.
اسلامه زه او ته له یو بل سره په ژوند کې شریک یو، نو د شرکت کارونه به هم په ګډه کوو. رښتیا د دفتر نور کارونه څنګه روان دي؟
د شیطان غوږونه د کاڼي وي ډېر ښه روان دي. خو له شریکوال نه چې کوم تاوان کړی دی د چا خبره د هغه لپاره به ښه سخت کار کوو چې شرکت مو مخ په بره روان شي.
وایي چې وخان ساتې دروازې به لوړې ږدي، په تجارت او د شرکت په کارونو کې خو له ګټو سره تاوان هم کله کله وي.
هو ګلالۍ، دا خبره خو دې بیخي سمه ده. تاوان خو مو ولیده، خو اوس به د ښې ګټې لپاره کار کوو.
د ګټو لپاره به په هر کار کې اول ښه فکر کوو، هره خوا به یې سنجوو. له ټولو نه لویه خبره دا چې موږ په خپل کار کې صادق اوسو او اخلاص ولرو.
ته ښه وایې ګلالۍ، اخلاص ځکه ښه دی چې سړی هم ځان ته خیر رسوي او هم نورو ته، د خلکو باور هم لاسته راوړي.
بله دا چې د ښو مالونو راکړه ورکړه به هم شرکت په پښو ودروي.
ګلالۍ، نامې خدای دې ښار ته چې راغلي یو دومره تکړه شوې لکه سم د اقتصاد پوهنځی دی چې ویلی وي.
ولې تا نه دی اورېدلی چې تجربه د پوهې مور ده؟ رښتیا ښه شو چې را په یاد یې که، زړه مې دی چې په پوهنتون کې ځان شامل کړم.
په پوهنتون کې؟
هو، که په زړه دې وي قول دې هم راسره کړی و. نه پوهېږم چې ته ولې داسې حیران شوې.
نه هسې
هسې نه غواړي، خامخا دې څه په زړه کې شته، سپینه خبره راته وکړه.
ما ویل چې د شرکت کارونه مو نوي پیل کړي دي، چې ته هم پوهنتون کې ځان شامل کړې نو د شرکت کارونه به څنګه شي؟
مولوي صاحب، څنګه د آزادې خوښ شو؟ دا زموږ د جرګو او مرکو ځای دی.
ملک صاحب نوابه، ماشاءالله ډېر ښایسته ځای دی. دا شاوخوا ونې او دا پراخ چمن، د سړي زړه پکې خوشحالیږي او ذهن پکې آرام وي. بسم الله وکړي او خبره پیل کړي.
مولوي صاحب، اجازه خو به وي چې اول زه خپله خبره وکړم؟
اجازه ده، فکر کوم خبره خو هماغه ستاسو د خورکۍ د حق او میراث خبره ده.
هو مولوي صاحب، هماغه خبره ده. خدای دې وکړي چې په حق کې بې انصافي ونه شي.
ملنګه، مولوي صاحب له ما نه پوښتنه وکړه، خو تا بېواره پکې راودانګل.
بېواره مې نه دي دانګلی، یوه خبره تا وکړه، بله خو به ما هم کوله که یا.
خیر دی ملنګ او سردار، یو بل خبره به په سړه سینه اورو، چې خبره په خوشحالۍ او د ټولو په خوښه فیصله شي.
ملک صاحب نواب ښه وفرمایل، د خبرو مسمونه طریقه دا ده چې په نرمۍ وشي، د چا سپکاوی پکې نه وي او د بل خبرو ته غوږ هم کېښودل شي.
مولوي صاحب، هوښیاران متل کوي وایي، غوټه چې په لاس خلاصیږي غاښ ته یې حاجت نشته.
سردار خانه، غواړم په دې خبره پوه شم چې له دې خبرې دې مقصد څه ده؟
مقصد مې دا دی چې خدیجه زما خور ده، زه وایم چې زه به پخپله ورسره جوړ شم.
ته به څنګه ورسره جوړ شي؟
او ملنګه، اوس نو څه را باندې وایي چې کله مې خبره ورسره وکړه تاسو ټول به پې خبر شي.
سردار خانه، هر څه دې چې په زړه وي په سپین میدان یې ووایه، که څنګه مولوي صاحب؟
او نو مونږ او تاسو خو د دې لپاره راغلي وو چې د چا حق تلفي ونه شي او حق حقدار ته ورسیږي.
مولوي صاحب، خدیجه زما خور ده او په ما حق لري، دا ټولې پیسې مې ورته راوړي دي، په دې به خپل ژوند جوړ کړي.
سردار خانه، دا پیسې دې ځان سره وساته.
یاره خو ملنګه.
سردار خانه، غصه دې وخوره، له خپلې خور سره چې هر څومره کومک کولی شي د خیر خبره ده، خو د میراث حق به یې خامخا ورکوي، ځکه چې دا یې پر تا حق ده.
گرانو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې ملک نواب، سردار خان او ملنګ له مولوی صاحب سره ناست دي او مولوی صاحب د ښځو د میراث او نورو حقونو په باره کې له دوی سره خبرې کوي. د دینی علماو هغه خبرې چې د ښځو د میراث او نورو حقونو په باره کې یې کوي، ستاسو د سیمې خلک یې څومره عملي کوي؟ که دا خبرې عملي شي کومې پایلې او نتیجې به ولري؟ چې یو کلی زرغګونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی؟ مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 او 0 شپږ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ثبتیږي او تر مونږ را رسیږي.